درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وای د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو نوی پوری کړي. د امیر روغتیا وزیر وای د کورونا مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي.
د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د کورونا چارو سرپرست وزیر په پکتیا کې د ولسوالیو د سقوط په اړه وویل. د نورستان د درو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکو وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایښي. کورونا د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې په خپرېدو ده.
په روسیه کې پرون شپږ سوه نولس کسان مړه شوي.
او تر دې او نور موضوعات وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. په کندز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په بدخشان کې د شوراباک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځېنی سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه تر سره کړ د تیر جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل. ولسمشر بایدن وویل که امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي خو له افغانستان سره به په اقتصادي پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. چارواکي وایي چې له کندوز ښار د وروستیو جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي رسنیو ته ویلي د کندوز له ښاره په دې وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوې دي. ښاغلي رسولي وویل د دې بې ځایه شویو تر 2,000 کورنۍ پورې کابل یا نورو ولایتونو نو تکړه شوې دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله نورې شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو پچیره بیا شمالي ولایتونو کې د وروستي تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله په زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بدخشان کې د شوراباک بند جوړولو چاري بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویاند نظام خپلواک تیرش په ازادي رادیو ته وویل
د شوراباک بند جوړولو چاري سلسلنه بشپړې شوې دي. د سیملاک موضوعات حل شول. همدارنګه د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي. د برېښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډیر زر او په نږدې سورز کې به دغه بند ګټه خسنې ته وسپارل شي.
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 45 میلیون یورو لګښ پرې شوی د 2.5 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. تیر میاشت بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت خرابې دي ترڅنګ د پاک اوبو د کموالي او د دغه بند په پرانستلو کې د ځنګ په وړاندې اعتراضیه لاریون وکړ چې پر موټرزو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې 15 تنه مړه او 40 زیات نور ټپیان شول. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخملار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د پاکستان سفارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په 3 او 4 پر تورخم واوړي. سفارت د غرض ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سی آر ټیسټونه وکړي او نتیجه یې باید منفي. پاکستانی چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په می میاشت کې د دوو اونیو په مخه بنده کړې وه چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلوم وخته غځولی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني د پارلمان یا بونستاګ رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخله د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ. ټاکل شوی دی چې د انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي. ولفګانګ شیول د جرمني ډي پي اي خبري آژانس ته ویلي چې د مداخله خطر زیات دی او په هیږي چې په جعلي خبرونو هر کار کوي شي. د شغلې شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوی چې یو واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نو موري زیاته کړه د روسي د ار تي ټلویزیون اند آزاد رسنیو اصول ته نږدې هم نه دی او د روسیا او ترکیه په شان هیوادونو کې د آزاد رسنیو وضعیت د جرمني پر انتخاباتو اخیر شیندل شي. د جرمني استخباراتي چارواکو په ورستیو کې مسکو د تیرور د وی پیشي سایبری حمله او ناسم معلوماتو د خبرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنیو چارو کې په مداخله تورن کړي. دا تور مسکو رد کړی دی. روسیا وايي پینټاګون او د برېټانیا سمندري ځواکونه دی توري بهیرې ته د بیړیو د لیژلو پر ځای ل خپل سالم عقل کار واخلي. روسیه ادعا کړي چې د جون په درويشتمې کریمیا ټاپو ازمته نږدې د ایچ ایم ایس ډیفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په واسطه ولې بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینټاګون او د برېټانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی ادمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لاره کچ کړې ده. روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړ. او د اروپا د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پروند شپاړو ټیمونو ترمنځ پیل شو، د دنمارک ټیم ویلز ته په څلورو ګولونو ماته ورکړه او منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش د ټیمونو ترمنځ و چې دوه یو د ایټالیا په بری پایته ورسیده. نن یک شنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره مسابقه ته راوځي. د اروپا د فوټبال جام د لوبي چې د جون له 11 پیل شوی د جولای تر 11 دوام کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمیر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پراتون کې چلر وشتو ساتونکو کې داسې کړي: کابل زې زوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 9.15، هرات اسمان زې زوریز د تودوخې لوړه درجه 4.13، هرات اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 10.20، قندهار اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 40.21، او جلال آباد اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 40.21.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. نن یک شنبه د 14 مریز کال د سرطان شپشمه او د میلادي 2021 د جون 20 ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پرېښودل شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو لکه چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهال ویش اعلان کړی، دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز اژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او دې هدف ته د رسیدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی، یا دا چې د جګړې په ډګر کې څرا باندې خبرو ته نه نشو ویلی، دا چې بلاخره وروستی کس به وژل کیږي، دا یو حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
ښاغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا نه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په څو میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي سی این این تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي، دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالی نه شي.
که طالبان د جګړې حل لار غوړه کړي، دا به د دوی لخوا یو لوی غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي، خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي، خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل، ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي، خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوس څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي، ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده. او زیاته کړه هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي، او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي، هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي هغه کسان به مجازات کړي چې په پکتیا ولایت کې د ولسوالیو او پوستو د سقوط کېدو پر مهال وظیفوي غفلت کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون پکتیا ته د خپل سفر په مهال وکړي. په پکتیا کې افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په وروستیو کې د طالبانو لاسته لوېدلې وې. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي تر دې مهاله عملیات په ښه ډول مخکې روان دي چې په ترڅ کې د ولایت د احمد ابا ولسوالۍ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې شوې او سید کرم او میرزکي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو د هرکلی ترڅنګ له ځایي او مرکزی چارواکو غواړي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د ولسوالیو د سقوط پر مهال یې بې غوري کړې ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د اختر لورج نه زرمت له تهدید نه لاندې ده. زرمت کې شهیدان ورکول کیږي، زخمیان ورکول کیږي، حتی مرکز ته نږدې په سره مینو باندې ملکیان وختل. عسکر هلته زخمیان پوستو کې پراته دي، لاسرسی نه ورته کیږي چې عسکر را انتقال شي، تداوی وشي. ټول ارګانونه په جریان کې، په زخمي توپ کې هم په جریان کې دي. دښمن جایم ورته معلوم ده چې په کوم ځای کې دښمن موقعیت لري. دولت هیڅ اقدام نه ده کړی په دې.
د پکتیا د یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالانو د دینی وکو پاړه مو د پکتیا ولی محمد حلیم فدیز باب تر لسنه کړ خو د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر پکتیا ته په خپل سفر کې ومنل چې په دې ولایت کې تر زیات تهدید لاندې د ضرورت ولسوالۍ سقوط نشو خو په بدل کې لکم تهدید سره مخ ولسوالۍ سقوط شوه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا اقبال وویل چې هغه کسان به له قانون سره سم مجازات کړي چې په دندو کې غفلت کړی.
په دې برخه کې موږ د جلالت مآب جمهور رئیس حکم ده چې یو چړنه روانه ده، هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه دی ادا کړی، هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د کورنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د پکتیا د امنیتي ځواکونو د کم تشکیل د ستونزې یادونه هم وکړه او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د نوې 1500 سرتیرو د ورکړل شوي تشکیل زیاته برخه به پکتیا ته ورکړي.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ، ډیفنس وان او ګڼنور امریکایي ورځپاڼو واشنگتن ته د ولسمشر غني د سفر او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د ده د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ډیفنس وان ورځپاڼې د سپینه ماڼۍ د مطبوعاتي رئیس جین ساکی په قول لیکلي د افغانستان جګړه چې امریکا غواړي مسؤلیت یې د افغانستان حکومت ته وسپاري ګټل کېدای نه شي. ډیفنس وان وایي سپینه ماڼۍ په دې توګه د جمهوری پالو غوښتنه رد کړه. هغوی په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر تر کتنې څو ساعت وړاندې له شلو کلونو وروسته له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د امریکا د سنا جرګې د اقلیت مشر جمهوری پال مچ مکانل د پنځشنبه په ورځ له اشرف غنی سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان حکومت ته په یوازې سر په داسې حالت کې امنیتي چارې ورلغاړه کیږي چې حالات ترنګلې دي. د بریتانیا مل ورځپاڼې د کندوز ښار له شاوخوا څخه د جګړو له لاسه د زرګونو کسانو پر بې ځایه کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کندوز ښار په شاوخوا کې د طالبانو له حملو وروسته شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو طالبان لا هم حملو ته دوام ورکوي. په کندوز کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس غلام سخیر رسولي فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل او نورو ولایتونو ته تللې دي. د راپورونو له مخې ګنشمیر کورنیو د کندوز ښار په شونځیو کې اړولي او د کډوالو چارو وزارت تر یو حده خواړه ورته برابر کړی دي. د فرانس پریس خبري اژانس له لوري په اخیستل شوی ویډیو کې لسکونه ماشومان او ښځې لیدل کیږي چې په شونځیو کې په درول شویو خیمو کې ناستي. د وروستیو جګړو له امله زرګون افغانان له خورا سخت مصیبت او ناورین سره مخامخ شوي دي، خو څرګنده نه ده چې کله به جنگ پای ته رسیږي. د ترکیې سبب ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ترکیې او امریکا موافقه وکړه چې پر افغانستان خبرو ته دوام ورکړي لیکلي. د ترکیې او امریکا پلاوو په انقره کې د ملي دفاع وزارت په ودانۍ کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په اړه خبري وکړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام ورکړي. زموږ شخله اوسادي رادیو اوري ساعت و بجې او 3 دقیقې شوې. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه پر روغتونونو کې د کووید 19 تخته ناروغانو شمیر مخ په ډیری دودې. دا په داسې حال کې چې د کورونا وایرس درې مڅپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په تیزی دودې او د وزارت په وینا د هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان د امن روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا لامل د مړینو شمیر د رسمي اعلان شوو شمیرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکو دی وایي چې د کورونا په اړه د امن روغتیا وزارت اعلان شوی شمیرې ډیری
دا روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي او له امله د مړینې کوم شمیر ښیي. کیدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمیر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لرې پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، ان په یو شمیر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوې.
د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووینولز ځینې ناروغان روغتون ته زړه نه کوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس دریمه څپه په تیرو درې اونیو کې مخ په ډیره تیزی وه او د وزارت په وینا دا هیواد بل لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې په ډیری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت سلسله نه مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعضې ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نشي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې ښاغلي مجرو وویل چې د متحده ایالاتو جانسون او جانسون واکسین به د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته په درې اونیو کې افغانستان ته راشي. د نوموړي په خبره چې دا واکسین به د ښوونځیو پوهنتونونو ډیری استادانو او کارکوونکو ته ولګول شي.
جانسن اند جانسن ر کشوره
د جانسون او جانسون واکسین چې متحده ایالاتو له موږ سره مرسته کړې د جولای له 10 نیټې تر 12 به موږ ته راورسیږي. کله چې راورسیږي زموږ لمرنۍ تمرکز به په خوانځیو او په هنتونونو وي.
د وزارت د همول چې دوی اوس کولای شي د کورونا وایرس دلټا ډول او پیژني چې هندي سرچینه لري. د دې وزارت په خبره چې 50% خلک اوس مهال دلتا کرونا وایرس لري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ورستۍ معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1599 کسان په دې کووینولس ناروغۍ اخته شوي او 15 نور ناروغان بیا ترې مړه شوي دي. رسمي احصایې ښیي چې په افغانستان کې د کووینولس قضیو ټول شمیر 144,220 تنو ته رسیدلی او 4,650 کسان ترې مړه شوي دي. په داسې حال کې چې واقعي شمېرې ممکن خورا لوړې وي.
د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس پېښې په زیاتېدو دي. په داسې هیوادونو کې یوه هم روسیه ده. په روسیه کې پرون د کورونا له امله تر 600 زیات کسان مړه او تر 20,000 زیات نور پر دغه وایرس اخته شوي دي. دا د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې دغه وایرس له کبله د مړو شویو او پرې د اخته شویو تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
په روسیه کې پرون شنبه د کورونا وبا له امله یو تر ټولو مرګونی ورځ وه. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له امله 619 کسان مړه شوي او هم پر دې وایرس د نوي اخته شوو کسانو شمیر د روانې میاشتې د لومړیو په نسبت دوه برابره زیات شوی. یعنی په دې موده کې 1,615 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د کورونا ضد واکسین ته د روسیې د خلکو نه لیوالتیا او په دې وروستیو کې د دغه وایرس چټکې پراختیا پر روسیې کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هېواد پارلمان غړو ته ویلي چې د کورونا وبا خطر تر اوسه نه دی له منځه تللی او په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. موسکو چې د کووید 19 ناروغۍ دغه نوې څپې تر ټولو زیات ځپلی د مخنیوي لپاره نوې سخت شرایط وضع کوي. د کورونا د نویو مثبتو پیښو یوه درېیمه برخه په موسکو کې ثبت شوې دي. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي د روغتیا د برخې په سلو کې 60 کارکوونکي مجبور دي چې د کووید 19 ضد واکسین ولګوي. پر موسکو سربیره په روسیه کې ولس نورې سیمې هم ورته سخت مقررات وضع کوي چې له مخې به د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه سختېږي. له تېرې اونۍ راهیسې د موسکو هغو اوسیدونکو ته په رستورانونو او بارونو کې خدمات وړاندې کېږي چې د کووید 19 ضد واکسین یا د کورونا د منفي تست سند ولري او یا هم ثابته کړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې کورونا تېره کړې ده. د روسیې د سیلانیانو په مشهور تفریح ځای کراسنادار کې به د جولای له لومړۍ نیټې هغه کسان په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ولري چې د کورونا ضد واکسین یا د پی سي آر منفي ازموینې سند ولري. خو د اګست له لومړۍ نیټې به یوازې هغو کسانو ته په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ورکول کېږي چې د کورونا ضد واکسین تصدیق ولري. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیه کې شاوخوا 5,346,000 کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د صف په ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو د څرنګوالي لپاره با صلاحیته پلاوی ګمارلی دی. دغه ریاست له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې پلاوی پلټنې پیل کړي او ډېر ژر به خپلې پایلې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریکې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساب ولسوالۍ د دې یحیی په کلی کې د عملیاتو په اړه پلټنې پیل کړې. د دغه ریاست له لوري د شنبې په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو په اړه له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلټنې لپاره یې باصلاحیته پلاوی په دنده ګمارلی او ډاډ ورکوي چې له پلټنو وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي، په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډه ته ویلي چې وړمشپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د په خبره ملکیانو وژل شوي او څلور نور یې له ځان سره وړي دي. ښاغلي مجاهد ګواښ کړی چې د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو به مصالح کړي او چاته به اجازه ور نه کړي، نه طالب او نه دولته چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلي علاګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نسو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیت قمانداني هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د صفر یو قطعي په عملیاتو کې ملکیانو ته مرجو بلاوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعي د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د وخت مرجو بلې په اړه ادعا وسوي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشهید د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و، تیر ماښام کابل ته ستون شو. چارواکي وایي چې له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په بدخشان کې د شورابک بند جوړېدلو چارې بشپړې شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د جرمنی د پارلمان یا بونستاگ رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداري ورکړه. روسیا وایي پینټاګون او د بریتانیا سمندري ځواکونه دي توري بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای له خپل سالم عقل کار واخلي. او د اروپا د نړیوال جام لوبو د ناکاو پړاو په ترڅ کې چې پرون د شپږو ټیمونو ترمنځ پیل شو، ډنمارک ویلز ته په څلورو ګولونو ماتې ورکړه. زموږ شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له اوده ماشام تر په منځنۍ صفه 12 پښ نیو او اف ام 3.5 صفه اوري.
دا ژوند رنگونه
څو ماشمان لري
شکر مال خدای
وو واو ولدونه انجلی دی کالکان
الکان نشکه
او دا انجلی سره
دا می دلی ورلول
دا و زمان دي څه کار کوي
ټول وړو وړي دي
غاټي څه کار کوي
تم شر دوی ملاړ دي نن تل دل د سوي ایس کریم خانه کې مزدور
اوس ایران تر رسیدلې کې پلاړه ده
نه پلاړه
خوان دي څه کار کوي
خوان یې کرچ مان
کور دی بخپل ده
نه کرک کار نسته بار نسته د اولادونه مې جوړي نه جوړي لري هغه د پکور کې مشکلات تلګي هیڅ د سیاحت نه لرو منګه
له خوراک را توه اوس کنه د کورونا هم د خلک وایي چې باید ویتامین سی دار خوړی دا یو غي د شین برابر وای سي
نه نه خوري مونږ هم دغه نه کو سمای ما قرمه کې کوي یو کچالو یو تال یو شی پیو کوم ورته شپې تم ساتمه
یعنی
نه کیږي نه خوراک نه کیږي ما اصل بیا نیم سل 200 هغه کرایا کو هغه د برق پیسې کو سدو نه بلون قیمته راځي که مونږ یو لکه نو یو چیرې ګروپ ملګرو دونه قیمته راځي که هغه مونږ خوراک کوچ شي کو په باندې شکلات می زیات د خوري سر می دکیږي نو ویلې نسم فشار می څکته پورته سی لګمال ګو برو کوم خرمه بیا د یو ګولې مولې راغړم
څه وخت ډیر سخت درته تمام سو استخپل ډیر خفه کړی
زه ډیرم د اوس اوس په دې باندې چې میړم مریض ده چې پرو داز مزه یې مې نسته ده مشر په کور کې ډېر مشکلات ورونه مې جوړې خو به تر تا غوې راک
ښه بیا کومه سره کوي
کای دونه غویم نو څو باندې جوړی غویم دونه مشکلات نه دی ډیر څو خپل سبب یې ګټه ایران دی
پسمن کې د لخوا خاطر راتوي آی کومه خاطرام لري
نه زه خپل تیم غټه سلو موسم چې میډم کله خ روزګار نه لرم
یعنی هیڅ کله خاطر نه ستا
نه مش خاطر خ نه ستا نه زندگی نه خوشالم نه مخه خاطرام نه لرم
په دې لته یو ورځ خدمت خدای درکې
خود امين خدای دې راکې دا زمون ته مشکور خوشاله مې صدقې غرسي خ خاطر ولرم خ خوشاله
زموږ اخلا اسادي رادیو اورید